ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا د نن د اتوار ورځ د 2019 کال د مې 12 نیټه دا وختونه شوې دي اسلام آباد کې د ماخام وو په کابل کې دی شپږ نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د سهار 10 بجې دي لنډو خبرونو برخه کې لاول سر ټکي
د پاکستان امنیتی ادارې وایي د گوادر په 15 ستوریز هوټل کې د پاکۍ عملیات سرته رسیدلی او د دریو ترګرو په ګډون 9 کسان وژل شوي دي. وزیر اعظم عمران خان د پیښې غندنه کړې او د بلوچستان د پرمختیا پر ضد د سیسه بللې.
د پاکستان حکومت د منی لانډرینګ او ترهګرو ته د مالی مرستو مخنیوي لپاره د کراس بارډر کرنسی موومنټ په نوم یو څانګه جوړه کړې. دغه ګام د ایف ای ټی ایف په خوښتنه اغستل شوی.
او پاکستانی چارواکي وایي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د پور اخیستو په اړه خبرې اترې روانې دي خو په شرایطو باندې لا موافقه نه ده شوې.
اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستانی فوج وایاند اداره وای د گوادر په 15 ستوري زوټل کې د پاکي عملیات پوره کړی او درې سره بریدګری وژل دي او دا ډول د مور شمیر نه هته رسیدلې دي. پرون په هغه شهر کې یو بلوس بیلتون غشتون کې ډلې بي ال اي په پپل کانټیننټل هوټل باندې د وسلوال برید مسولیت پر غاړه اخستی او د فوج وایاند اداره وای په عملیاتو کې د فوج دوه افسران د سمندري ځواکونو دوه مامورین او د هوټل دوه کارکونکي ژوبل سوي هم دي. وزیر اعظم عمران خان د برید غندنه کړې او د ته په هیواد او په ځانګړي توګه بلوچستان کې د چین په مرسته د پرمختیايي پروژو په ضد د سیسه ویلې دي. تیره میاشت گوادر ته نږدې د پاکستان 14 امنیتي کارکوونکي له بسونو څخه وسلوالو کښته کړل او بیا یې ووژل. په هغه ایالت کې بیلتون غوښتونکي وسلوال په حکومتي ودانیو او امنیتي عسکرو باندې زیاتره وخت بریدونه کوي.
د پاکستان مرکزی حکومت د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرستو مخنیوي په لړ کې د اف ای ټی ایف په غوښتنو عمل پترس کې د پولو پورې راپورې د غیر قانوني پیسو د مخنیوي لپاره کراس بارډر کرنسی موومنټ په نوم یو څانګه جوړه کړې چې د کسټمز محکمې د انتظام لاندې به کار کوي. حکومت د پولو پورې راپورې د کرنسی د ترسیل مخنیوي دا څانګه په داسې حال کې جوړه کړې چې د روانې میاشتې د 15 مینا ول 10 مینې ټې پورې به د منی لانډرینګ او ترهګرو د مالی مرستو سار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف غونډه د چین سرخار بیجینګ کې کیږي.
د پاکستان او ملګری ملتونو چارواکي د سند ایالت په وزیلا کې د ایرز ناروغي د خوریدو پلټنې کوي. هغه سیمه کې نږدې 400 کسان په تیرو دوو هفتو کې د ایرز په مرګانۍ ناروغي اخته شوي او چارواکي وایي چې 80% هغه ماشومان دي چې د نیمایي عمرونه تر 15 کلونو کم دي. ځایي مطبوعاتو دوه هفتې وړاندې ویلي وو چې لاړکانه کې د ایرز ناروغي مخ په زیاتېدو ده او تورې لګولې چې یو ځایي ډاکټر د علاج په وخت یوه ستنه د ټولو مریضانو لپاره کارولې ده. صوبایي حکومت وایي چې لاړکانه ته یې د ډاکټرانو ډلې لیږلې او نږدې 9000 کسانو معاینه یا کتنه کړې ده.
د پاکستان میډیا وای حکومت او د عالمی مالیاتي ادارې IMF سره د قرضو په لړکی خبري روان دي. حکومت وای دوانو اړخونو لخوا د قرضې په شرطونو مثبت پرمختګ شوه خو رپورټونه دي د وزیر اعظم عمران خان له طرفه د دوانو فریقینو ترمنځ د قرضې په شرطونو جوړه کړې شوې ډومبنی مسوده رد شوې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو به دی اونۍ د روسیې له صدر ولادیمیر پوتین سره او بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره ملاقاتونه کوي. دواړه هیوادونه د وینزویلا، ایران او د 2014 کال په امریکایي انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه کشالی لري. پامپیو به نن د یکشنبه په ورځ روسیې ته په خپل لومړي سفر روانېږي. د پامپیو مرستیال صدر مایک پنس په ګډون اعلی امریکایي چارواکي په روسیې تور لګوي چې په وینزویلا کې په جمهوري توګه انتخاب شوی مخالف مشر وان ګایدو په زد کار کوي. مایک پامپیو به د دوشنبه په ورځ مسکو ته رسیږي.
د سریلانکا رومن کیتولیک عیسایانو په ګرجو د حملو نه پس په لاول ځل نن د دوا په دستورو کې برخه اغستې. د دوا دستورو په موقع پولیس او فوزیان ځای په ځای د امنیت لپاره ولاړ وو. په ګرجو هوټلونو پرله پسې شوي د دغه حملو ذمهواري داعش دولت اسلامي اغستې وه. د سریلانکا وزیر اعظم رانیل وکرماسینګه تیره شوې هفته ویلي وو د حملو ذمهوار ټول جهادیان یا خو گرفتار شوي یا وجل شوي خو وس هم دغه ملک عالمی ترهګرۍ د خطر سره مخ دی.
په وینزویلا کې مخالف مشر وانګایدو د شنبه په ورځ کاراکاس کې یوې غونډې ته د وینا په وخت خپل پلویانو ته ویلي چې په امریکا کې خپل سفیر ته هدایت کړی دی چې له امریکایي پوځ سره د تماس ونیسي چې صدر نیکولس مادورو خپل منصب پرېښودلو ته مجبور کړي.
او د امریکا سلويخت ریاستونو د شلو دوايانو جوړونکو کمپنو پر صد مقدمه کړي. په دې کمپنو دا ودا چې د دوی یو په یو سکیم کې د برخه غستو د لاسه د جنریک دوايانو یا په اصل فارموله جوړی شوی دوايانو قیمتونه 0% پوري زیات شوی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل. د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي. د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
نن پر پروګرام کې په یو ډېره مهمه موضوع خبرې کومه. د پښتنو ټولنه د کلتوري بدلون نه تیریږي. کلتوری بدلون څه شی دی؟ کلتوری بدلون ولګیږي. آیا پښتانه د تهذیبي بدلون سره مخ دي؟ او په دې کې بیا هنر، ادب، سیاست، انساني ضرورت او ساينس د دې موضوعاتو لاندنی موضوعات دي. په دې به بحث کوم. دا ډېر ضروري موضوع ده واورئ. په خاص توګه باندې چې ځینې مفکرین دا سوچ کوي چې پښتانه په حادثاتی توګه باندې گلوبل ویلج یا نړیوال دنیا سره ټوپ والے دی. یعنی دې د یو پروسس نه د یو عمل نه تیر شوی. دا غټي خبرې ضروری ځکه دي چې دا وخت ډېری خبرې د خلکو په ذهنونو کې سوالونو په شکل کې دي او ځان ته پوهول غواړي. په دې باندې بزه د دې موضوع د انتراپولوجستانو نه یا د انساني ټولنې د پوهانو نه تپوسونه کوم او تاسو سره به معلومات شریکومه. روجماتی وخت هم دی په هغه سیمو کې چې روجی ماتی کې دغه په خاطر دغه وخت کې ریډیو تاسو خلاص وي. نو خدا کنه وي نو بیا به تاسو شل منټه د پاسه په پاکستان کې و بجې او افغانستان کې په کوم و بجې دغه موضوع اوري. دین علاوه به زه په دې پروګرام کې تاسو ته د ورځې مهم خبرونه په خاص توګه باندې د 12 مې یو مهم خبر وایم. په 12 مې په پاکستان کې څه شي وو؟ سونه پښتانه وجل شي ولې وجل شي وو؟ په کراچۍ ښار کې کله چې د پاکستان دی یو پوځي امیر په ضد باندې یو جمهوریت جلوس راوتیو، په دې کې اخر پښتانه په ډزو وجل شو په سړکونو باندې. زه په خپل دغه پیخي عیني شاهد یم، گواه یم په دغه ورځ باندې. په دغه وینو چې په سړکونو پرتې وي که زه ګرځېدم نو زما په بوټانو دغه قطرې لګې دي. هغه خلک ما مرګ کول، څوک چې جوبل وو هغه خلکو قبرونو لزورلم، څوک چې په دې پیخه کې وجل شوی وو داغو د یتیمانو بچو سره مې مرګ کولې او د هغو د کونډو شو سره، کونډو سره او لونو سره مرکه کړې دي. په دې موضوع څه معلومات درکوم تاسو لا سوشي بوکې دا وایي. سفر کې ډیبل ډیو پروګرام واشنگتن ټو خیبر دی. زه رحمان بندنه مو د پروګرام پروډوسر د وکیل خان.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
تاسو دې پروګرام کې د ټلیفون لري برخه غستې شي 00120220050402. په کراچۍ ښار کې 12 کال وړاندې په 12 مې 2000 اتکې د تشدد په خنړو پیښو کې د 500 پورې کسان وژل شوي وو. د کراچۍ پولیسو مشر وایي دغه پیښو په لړ کې تر اوسه پورې پلټنې روانې دي. د ځای میډیا تر مخه د کراچۍ پولیس مشر امیر شیخ ویلي دي د 12 مې د پیښو په حق له 3 مقدمو چلانونه جمع کړل شوي دي او په دغه لړ کې 45 مقدمې درج شوي دي. پولیس مشر ویلي دي په 3 میاشتو کې 100 تورن کسان نیول شوي او په دغه لړ کې ډیجیټل لایبرري نه معلومات ترلاسه کولی شي کېدی شي. امیر شیخ وایي د یادو پیښو په اړوند ټلویزیون چینلونه ویډیو ریکارډینګ اخیستل کیږي او د یادو پیښو لپاره د ګډې پلټنیزې جوړې کمیټې سره اړیکې نیول کیږي. سین های کورټ یا ستر عدالت تیر کال د ستمبر په میاشت کې امر کړی و چې د یادو خنړو پیښو د پلټنو لپاره د ګډه کمیټې جوړ شي، خو رپورټونه وایي د یادو کمیټې تر اوسه پورې یوازې 2 ځله ناشته شوې دي. رپورټونه دا هم وایي د کراچۍ میئر یا خاروال د ایم کیو ایم پاکستان ګوند وسیم اختر په هغه چې هغه د سند صوبې د وزیر اعلی د کورونو چارو سلاکار وو، په هغه باندې دغه خنړو پیښو فرد جرم لګول شوی دی. په 12 مې کال 2000 په کراچۍ ښار کې خنړې پیښې پیخی هغه وخت رامنځ ته شوې چې د پوزي امیر په خواني صدر پرویز مشرف په وخت کې د هغه وخت د ستري محکمې مشر قاضي ریټایرډ افتخار محمد چودري مازول وو او کراچۍ ته روان وو. د چودري افتخار هر کلیله د سیاسي ګوندونو مشران او غړي وکیلان او د مدني ټولنې غړي د کراچۍ هوائي ډګر ته ورتلو او د خار په بلابلو سیمو کې بیا د تشدد پیښې شوې چې پکې د 500 پورې کسان پکې وژل شوو. د عوامي شل ګوند د سند څنګه د مشر شاه سید په وینا په 12 مئی 2009 د پښتون اکشن کمیټۍ یو ویش غړي وژل شوي وو. سیاسي ګوندونو او وکیلانو 12 مئی د پیښو ذمه وار د هغه وخت پوځي صدر پر مشرف او د ایم کیم حکومتي واکمن ګرځوي خو ایم کیم دله دغه تور دوی او وای په دغه ورځ د ایم کیم غړي هم وژل شو. وزه دا ستر سترګو لیدلې حال وایم دا خو تاسو ته مو واقع ویله. زه په کراچۍ کې د کراچۍ په پریس کلب کې وما او د خپل ملګرو سره چې کوم لمینانو د حقو سره زمنګ منسوبه دا و چې مونږ به د جلوس سره زو د پاکستان د کراچۍ هوائي ډګر ته دلته دور خبرې لاندې هم راجم شوي وو خو سړکونه بند کړل شوي وو. د متحده قوی مومنت حکومت وو، گورنر د هغو وو، میر د هغو وو او داخله چارو وزیر د هغو وو. پاکستان کې هغه وخت واک وو د جنرال پرویز مشرف. جنرال پرویز مشرف امر کړی وو او هلته یو جلسه وا پای کې وینا هم کړې وا چې د هغلی افتخار چودري هرکلی دی ونشي. خو په پاکستان کې د عوام نشل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند، عوام مسلم لیگ نون او داسې نورو سیاسي ګوندونو او وکیلانو مدني فعالینو ویل چې دا د جمهوریت لپاره جګړه ده، لہذا موږ پکې برخه اخلو. د پاکستان د کراچۍ ښار د یو شمېر علاقونو جلوسونه د تلو په کوشش کې د کراچۍ مشهور سړک شاهرا فیصل تراوتیو. د شاهرا فیصل شروع د پاکستان په کراچۍ ښار کې د عبدالله هارون روډ نه هغه ځای نه کیږي چرته چې د گورنر ماڼۍ ده، چرته چې یو غټ مشهور هوټل دی، چرته چې یو ډیر مشهور پارک دی، دغلته لایبرری هم ده، دغلته کینټ سټیشن یو علاقه هم شروع کیږي، د سره خواته صدر هم شروع کیږي، د صدر بازار یا دغه علاقه هم شروع کیږي. دته د کراچۍ د سټي کالونی ورته وي، د هغې نه هم لار راوتې ده، دته د کینټ سټیشن نه هم لار راوتې ده، دته د صدر علاقې نه هم لار راوتې ده، دته نورو مختلفو علاقو نه لکه ډیفینس، گزری او دې علاقو نه هم لار راوتې دي. خو دا سړک چې کله شروع شو د دې باندې ځای په ځای د پولیسو لخوا رکاوټونه لګول شوي وو. رکاوټونه مطلب دا دی چې په دې باندې څوک ګاډي لانړ شي، په دې باندې څوک وان وړي. خو ځینې جلوسونه لکه د عوامي شل ګوند او د وکیلانو جلوسونه چې وو هغو په شخصي کچه باندې دغه رکاوټونه تیر شو او د کراچۍ په دغه شاهرا فیصل سړک باندې روان شو. کله چې دی د خدادت کالونۍ سره دا سړک یو ځای کیږي او ورتېرېدل، نو په هغو ډزې شروع شوې. دغه ډزو خبرونه چې کله په کراچۍ پریس کلب کې موږ ته خبر راغی، نو وایي چې په دې کې خلک لګېدلي دي او په دې کې خلک ژوبل شوي دي. په ټلیفون باندې په هغه ورځو کې موږ په خیبر ټلویزیون سره هم کار کوو، ما د ډیور ریډیو سره هم کار کوو، نو موږ خپلو خبریالانو په واشنگټن کې هم دا خبر ورکړه، موږ په اسلام آباد کې هم دا خبر ورکړه. خو بیا زما ځینې همکارانو ما ته ویل چې ته په کار ده چې دغه پیښې ځای ته لاړ شي، چونکې ګاډي نه تلل، په سړک باندې موږ ته معلومات نه وو د چا سره چې موږ ټلیفون باندې خبرې کولې. لکه مثال په توګه په هغه وخت کې د مشل ګوند یو مشر وو بشیر جان، دغه سره ما رابطه وکړه، ما د او مشل ګوند د مشر شاه سي سره رابطه وکړه، ما د وکیلانو ملګرو سره رابطه وکړه، خو رابطې نه کېدلې. زما چې کوم ملګري وو د ترانسپورټ نظام چې چا سره د هغو سره داسې امکان نه وو چې موږ ګاډۍ وتې وي، ځکه چې پلار کې خلکو ورونه بل کړي وو، ډزې کېدې، د مختلفو علاقو نه په حملې روانې وې. خو بیا هم زما یو ملګري ما ته ویل چې دا امکان لري چې زه ځان سره په موټر سایکل باندې بوځم. موټر سایکل باندې هغه ځان سره زه روان کړم، زه د کراچۍ د پریس کلب نه ووتم او زه په شاهرا فیصل باندې روان شوم. په شاهرا فیصل باندې چې کله ما دغه د قدرت کالونۍ سره ګور قبرستان علاقه چې ورته وي دغه نه تیر وتم، نو ما په لاره کې ډزې اورېدې او د ټایرونو باندې ورونه لګېدلې وو هغه مې لیدل، خو ما مړې یا ژوبل کس په سړک نه و لیدلې. البته زه چې کله د کراچۍ د ګور قبرستان د سړک نه تیر شوم او یو بل علاقه ده چې هغې ته ورسېدم، کم ته چې نرسری وای، کوم ځای کې چې یو پل د برج دی او د هغې نه وروستو بیا د پوځي چاونۍ چې دغه شروع کیږي، نو هلته د لرې نه ما ولیدل چې په پل د پاسه د سړک د پاسه چې کوم پل تیر شوی د هغې د پاسه ځینې خلک ولاړو، د هغو سره ټوپکې وې، د هغو مخونه پټ وو او هغو ډزې کولې او ډزې نیغې په خلکو کولې. دغه ځای کې په سړک باندې چې کله موږ ودرېدو نو په یو موټر ولاړو. موټر چې دی په کې دوه مړي پراته او هغه کې د هغو د وجود نه وینه پیدا خو څوک بیدلې وه، خو څوک ورسره وونه خوا ده. دغه رنګه هلته کې هغه چا چې ډزې کولې نو موږ د لرې نه زما سر چې مخې ته کم کس ناستو کیمرامین هغه خپله کیمره په هوا کې اوچته کړله. اول چې موږ رپورټرانو خو بهر پولیس هلته چې کم ولاړو نو هغه ویل چې تاسو لیونی شوي که تاسو ډولې دې ځنه بېرته لاړ شئ. بهرحال موږ بېرته لاړو. ماښام پورې چې کله موږ معلومات وکړل په مختلفو هسپتالونو کې مختلفو علاقو کې نو هلته کې نږدې سلویخ پښتانه په دغه ډزو کې وژل شوي وو چې په دې کې وکیلان وو، په دې کې د عوامي شل ګوند غړي وو، په دې کې د پاکستان پیپلز ګوند غړي وو، په دې کې د مسلم لیگ نون غړي وو، په دې کې عام ټولنې خلک هم وو. او دې وژل شوي څنګه وو؟ په دې باندې ډزې شوي د پل نه، د بلډینګ نه، د ګاډو نه، او دې ته باقاعده مورچې لګول شوې. سوال دا دی چې دا مورچې چا لګولې وې؟ دا خلک څوک چرته وو؟ په دغه وخت پولیس چرته وو؟ په دغه وخت رینجرز چرته وو؟ په دغه وخت باندې د پاکستان اف سی والا چرته وو؟ په دغه وخت د پاکستان پوز چرته وو؟ هغه کیمرې چې په کراچۍ کې لګېدلې وې هغې ولې کار نه کوو؟ دا خلک چاره نیوې ولې نه شو؟ دا خلک نیول شوي ولې نه دي؟ دا هغه سوالونه دي. په سبا چې کله د کراچۍ په ډیفینس علاقه کې په مردان هاوس کې پریس کانفرنس کېده نو زه پکې موجود وم. دغه پریس کانفرنس ته ډیر مشهور خلک راغلي وو، لکه د عوامي شل ګوند مشران راغلي وو او داسې نور مشران هم راغلي وو. بیا د دې پیښې په لسمه یا پنځلسمه ورځ یو بل پریس کانفرنس کېده چې بای کې د متحده قام مومنټ د گورنر نمائندگان وو، د اشرت الباد په دې کې فاروق ستار وو، په دې کې شاه سید وو، په دې کې اسفندیار ولی خان وو او په دې کې نور خلک هم. موږ پکې تپوس دا وکړو چې دا مړی چې کوم شوی دي د پښتنو د دې ذمہار څوک دي؟ دا چا کړی دي او څوک پکې نیول شوی دي؟ بهرحال په هغه وخت کې سیاسي سوالونو جوابونه داسې ورکول کېدل چې په دې اقله عدالت کې به پلټنې کېږي، تحقیقات پکېږي او څوک چې د دې د مړو ذمہار دي هغو ته به سزا ورکول کېږي. هغې خپېخې دولس کاله تیر شو، تر اوسه پورې پلټنې روانې دي. هغه سیاسي مشران چې پخپلو په هغه وخت یو بل د مړو تورونه لګو، هغو بیا سیاسي اتحادونه وکړل، هغو یو بل له وټونه ورکړل، اوس هم په اسملو کې یو ځای ناست وي، اوس هم د هغو یو بل سره تعلقات دي، په خپلو ودونو کې ځي، په خپلو خادو کې یو بل له ورځي او د هغو په دغه څلوېښتو مړو باندې د یو بل سره تعلقات نه دي خراب شوي. دا پکې تر ټولو غټ سوال دی. بل سوال دا دی چې پاکستان کې د پوځي امیر جنرل مشرف په وینا باندې دا مړی شوي، نو جنرل مشرف په وینا باندې که دا مړی شوي وو څنګه چې په اخبارونو کې راغلي دي مشران وایي دغه خلاف تحقیقات او پلټنې ولې نه دي شوي؟ که چېرې دا مړی په پاکستان کې د سند د گورنر په وینا شوي وو یا د ایم کیو ایم په وینا شوي، نو د هغو خلاف تر اوسه پورې مقدمات چې دي په هغو ته سزاګانې ورکړل شوي. او بل آخري خبر دا ده چې زه به خپله موضوع ته ورځم، آخري خبره کوم، هغه ده چې په دې کیس کې یا په دې قضیه کې هغه خلک د چا چې مړی شوی دی په کورونو کې هغو سره انصاف څنګه وشو؟ هغه ماشومان چې یتیمان شوي دي، چا چې د پلرونو یا جمهوریت لپاره بهر ته راوتي وو، د هغو کونډې، د هغو دغه سیاسي ګوندونو مشران ورځي په کال کې یو ځل ټلیفون ورته کوي، ورسره خواخوږي کوي، د هغو د تعلیم، د هغو د روزګار، د هغو د ژوند کې د مشکلاتو د چیلنجز کې د هغو سره کومک کوي که نه کوي. زما معلومات دا دي چې هغه خلک هیر کړی شوی دی، د هغو په قبرونو باندې اوس درب ختلی دي او هغه سیاسي تاریخي اتلان چا چې د خپلو ګوندونو لپاره، د جمهوریت لپاره قرباني ورکړې وي، د هغو نوم نه خو د پاکستان په صدارتي ایوارډ کې راځي، نه د پاکستان په امتیاز په ایوارډ کې راځي، نه د شجاعت په ایوارډ کې راځي، نه د هغو د په نوم باندې کوم سړک جوړ شوی دی، نه د هغو په نوم باندې کوم سکول جوړ شوی دی، نه د هغو په نوم باندې کوم ودانۍ جوړ شوی دی. هغه بې درکه شوي، وجل شوي سیاسي کارکنان چې دي هغه هیر کړل شوي دي، د هغو په ادیرو کې او په مقبرو کې شاید په قبرونو باندې نمونه خو پاتې دي، البته د هغو نمونه د سیاسي جمهوري تحریک د پاڼې نه وتې دي. دولسمه مې پیښه وه او زه اوس خپلې بلې موضوع ته ځم. یو دماغ لم بیرته چې راشم نو سره به د انساني ټولنې، د انسانی تہذیب او د نسلی ژوند ماهر نورالامین یوسفزی سے ملګری کیږي. موضوع تاسو په شروع کې ما ویلی و، خو چې کله زه د مین رسول راشم زبې تکراروم او بیا به نورالامین یوسفزی سب سره پاغه خبره کو. راسره اوسه
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202-205-0603.
دا ریډیو پروگرام واشنگتن ټو خیبر دی، زه رحمان بنرم، او د دې پروگرام دا وخت موضوع ده، آیا د پښتنو ټولنه د کلتوري بدلون نه تیریږي؟ دا یو غټ سوال دی، غټ پراخ سوال دی. په دې پراخ سوال کې، غټ سوال کې واړه واړه سوالونه دي، لکه کلتور څه شی دی، کلتوري بدلون څه شی دی، کلتوري بدلون کیږي ولې، او کلتور کې دنه چې کوم توکي دي، لکه هنر دی، ادب دی، انساني ټولنه ده، ساينس دی، مذهب دی، وغیرہ 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 وغیرہ. دا هغه موضوعات دي چې په دې باس کو. دا موضوع چا لپاره ضروری ده؟ دا هغه پښتنو لپاره څوک چې د دې نوې دنیا د ټکنالوژي نه واقف دي، یعنی مشران دي، دا هغه دویم نسل واقف دي، یعنی زلمی او پیغلی واقف دي، خو هغه نه دي. دا هغه لپاره ډېر ضروری ده چې هغه په فیسبوک، په ټویټر، په ټی وی، په ریډیو، په اخبار، په انټرنیټ باندې نه دي خبر، یا د نړیوال کلی د یو بل سره چې اړیکه ټینګه کړي ده، کوم نظام د دین نه دي خبر. نو دا موضوع د هغه لپاره ضروری ده. دا موضوع په کور کې د مور لپاره ضروری ده چې هغه ووري د چا چې د خپلو ماشومانو د تعلیم او تربیت فکر په ذهن کې دي. دا موضوع د عام پښتون لپاره ضروری ده، په خاص توګه باندې د کلتور سره تعلق ساتي، د ادب سره تعلق ساتي، او د سیاست سره تعلق ساتي، او د ساينس سره تعلق ساتي. په خاص توګه باندې زه شاعرانو ملګرو ته ویم، څوک چې په ټویټر باندې، په سوشل میډیا، په فیسبوک باندې مصروف دي، او هغه د نن سبا په دې ادبي موضوعاتو باندې فکرمندۍ اظهار کوي، خو د ګنګستي جواب نه لري. زه غواړم چې دغه د ځوابونو ته غوږ ونیسي، او زمونږ د میلمه چې د دې موضوع باندې پوهه لري، نور لامین سبزی صاحب نه ځان پوه کړي. نور لامین سبزی صاحب، روژه ماته شوې ده، تاسو به روژه ماته د مخ کې بنګو چې دا پروګرام به شروع کړو، تاسو ما سره ملګری شوي، په خیر علي درته ویم.
جی په خیر اوسې، مهرباني.
ډیره مهرباني نور لامین صاحب، تاسو ماته وخت راکو په دې موضوع باندې، او تاسو پوه نه من کار اخلو. زه به سوالونه کوم، تاسو به ځوابونه وای. اولنی سوال، آیا د پښتنو ټولنه واقعي د کلتوري بدلون نه تیریږي؟ دا د سوال تاسو فکر کوئ چې صحیح ده؟
جی زه خو داسې ګڼم چې هر یو ټولنه انساني کلتور چې دی، نو دا یو نامیاتي شی دی، او دا منجمد نی په ځای ولاړ نی. دا د ارتقا د مختلفو بیلابیلو پړاوونو نه تیریږي. کله کله دغه ارتقایي سفر ټکڼې شي، کله داسې بظاهر پکې جمود ښکاري خو وي نه، او کله کله داسې وي چې د نورو قسمه حالات ښکار شي، او په یو داسې کلتور چې هغه په ساینسي بنیادونو باندې مضبوط نه وي ولاړ، په هغه باندې د هغې نه ترقی یافته کلتور راشي. خو بدلون چې دی، دا د انساني ټولنې فطرت دی، لکه کوم ته چې ته مونږ فطرت یا د فطرت قانون وو. نو دغه حواله باندې خو هر یو ټولنه بدلیږي. څومره پورې چې د پښتون کلتور خبره ده، نو زما خپل نظر دا دی چې د تیرو سلویختو کالو راسي، کم از کم کچره زه یو پان قدم، نو د تیرو سلویختو کالو راسي مونږه د کلتوري بدلون سره مخ یو. د تیزه سره بدلون خو راته مخکم په مزه مزه په یو غیر محسوس طریقه باندې بدلون راځي رواني. خو دا چې کم تیر دا سلویخ کاله چې کم په مونږ باندې تیر شو، نو په دې کې زما یقین دی چې پښتانه ټولنه د زرګونو کالو راسي د بلا سیاسي بحرانونو ښکار شوی، دا سماجي بحرانونه په کوم باز راغلي دي. خو سته چې مونږ په باقاعده توګه باندې کلتوري بدلون وو، یا کلچرل کرایسیس وو چې په انګریزي کې وایي تاسو، نو زما خیال دی چې دا د تیرو سلویختو کالو راسي مونږه هغه وخت مخ شو د دې سره کله چې مونږه د حادثاتي توګه باندې د ګلوبل ویلج یا د نړیوال کلی سو ګرځېدو، او په داسې کې دا دغه لږ ډېر تیز شو. دا د کم بحران چې دا هغه د بحران په شکل کې محسوس شو. دا بدلون چې دا داسې غیر محسوس طریقه باندې را رواني، ګنینو داسې ډېری خبرې دي چې کچره پاغي مونږه سوچو کو چې د نن نه سلویخ کاله، پنځوس کاله مخکې هغه څنګه وو، نن پای کې څومره بدلون راغلی دی. هغه زمونږ د زنانو د جنکو پاواله رویه، زمونږ د ځوانانو پاواله رویه، زمونږ د مادي ژوند بازي اړخونه، زمونږ بازي نورې رویه داسې چې دي، د ژوند جواک بلا دودونه دستورونه پای کې بلا بدلون راغلی دي. زمونږ د ټولنې اقتصادي رغاونه هم بدل شوې ده، زمونږ تاسو مورې نو مادي حالات هم بدل شوې دي. خو د دې باوجود هم زدا غنم چې بدلون سره مونږ مخ یو،
بدلون سره مخ یو. دا چونکه ارتقایي عمل وي، تاسو وایي چې دا فطري وي، دا کیږي. خو په تیرو سلویختو کالو کې دا پښتنو چې کوم کلتوري بدلون دی، د دې توکي چې دي واضح دي، علامتونه واضح دي. دې کې ځینې خبرې داسې دي چې هغه د انساني ټولنې بنیادی ضرورت دی. غم خادی یا دا فطری دی او د خپل خپل آداب دی په ټوله دنیا کې. خو زه دا چې کوم چې اوس ترتیب په ترتیب لږ مخکې زما چې د دې اوریدونکو په خاطر خاص کر هغه طالب علمان چې هغه په دې موضوع باندې دا پروګرام اوري اوس یا به بیا اوري چې هغه ته اندازه واضح شي. زه څلور موضوعات ته په دې کې تاسو ته پوس کوم. یعنی کلتور د کوم شیانو نه جوړ دی، د کوم توکو نه، په دې کې سیاست دی، په دې کې ادب دی، په دې کې هنر دی، په دې کې ساینس دی، په دې کې انساني ټولنه او د هغو ضروریات دي. نو زه په دې ټولو موضوعاتو خبرې کوم، خو یو 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 ورکوټ معمولی غونتې تاسو کدا سي زمونږ هغه اردوونکي چې هغه وی چې دا کلتور څه شی دی دا ورته لګوې په سو ټوک کې کلتور څه نه جوړیږي.
دا سیدا کنا چې منیر صاحب لکه زه کله کله اسی د غب د پاره ملګرو ته دا خبره کوم چې دا کل چر ک تاسو دوی سو کې تقسیم کوي نو دینه به جوړ شي د کلی چارا. دا سیدا چې کلتور دې د انسان د انسانانو د ژوند جواک د تیرولو طریقې دودونه دستورونه وهمونه دا غي چې بیا دا غي کم مذهب دی یا روحانيات دی دا غي کم شبا دا جبه په دې کې د ملاد تیرې سیت لري او بیا په پښتنه ټولنه کې خود لري ځکه چې زمونږ د جبه چې دا زمون کلتور هم دی. بیا د دې کلتور چې دی نو دوا بنیادی بڼې دي یا پړچونه دي. یو د دې مادي پړچ وي یعنی خارجي خارجي پړچ دا وي لکه زمونږ د پښتون کلتور چې خبره مونږ کوو زمونږ چې لکه زمونږ د زراعت د کر کې د طریقې وي زمونږ ارټ دغه شان زمونږ اوجرا زمونږ جرګا زمونږ چې د ګودر نو دا زمونږ دغه خارجي دا چې زمونږ چې کوم اوزار او د کر کې له هغه سره چې زمونږ د ژوند دغه سره بلا متلونه جوړ شو هغه زمونږ د فولکلور شو اعظم د چاروي ته د ټکو نو دا چې کوم یو خارجي کلتور وی چې موږ ته مادي کلتور ویل شو دغه مادي کلتور چې کله په زرګونو کاله په یو ټولنه کې تیریږي او بیا په دغه ټولنه داسې ځای کې وی چې باغې باندې انویډر هم راغلی حمله اور هم راغلی یعنی هم پهلا آریان راغلی هم په کله کوشا نو خامنشي پر تیان نو دا ټول تر هندو شای پورې جا تر موږ پورې نو تر دې دغه خاوره چې دغه کلچر عبد الله ډوم ډیر زیات غنی وی هغه ځان پسې هم بلا د خپل جبې پاواله او د خپل قدرونو پاواله بلا خبرې پر خودي هغه په غیر محسوس طریقې د کلتوري سشي نو دا یو خود دې مادي ارخ یو د دې د زرګونه کال سره د دې سره قدرونه جوړ شي سره روحانيات جوړ شي د انسان د باطنی سشي لکه مثلا پاسانو ټکو کې دمو دا وو چې د پښتنې ټولنې کې فرض کا خارجي کلتور کې زمونږ ارټو زمونږ ګدرو زمونږ جرګو اوجراوا نو دا چې په باطینی کلتور کې زمونږ جرګه کول نواټ کول مرکه کول ملمستیا په مینا باندې ملمستیا د ملمستیا قدر دغه شان د غیرت او د ننګ او د خېګړې د تورې پټ دا زمونږ چې د نو باطینی اقدار دا جوړ شو اوس تاسو خیال وینئ دا دغه چې وی دا مادي کلتور چې دی نو دا ډیر زر زر بدلیږي چې څنګه انساني ټولنه کې مادي حالات بدلیږي نو سره حالات په مزه مزه بدلیږي او حالات چې دی نو دا ډیر تیز سره بدلیږي لکه مثال په توګه باندې چې ټو بیل راغې بجلی جوړه شو انساني تنقیدی بصیرت او غور فکر ټو بیل پیدا کړ یا د غار نه محل پیدا کنو د غار سره چې کوم کلتور تړلې نو هغه د محل سره نه تړلې دا شان چې ارټ چې دی نو د مینځ لاړو او دا غي سره چې کوم نمونه و هغه سره اوس لکه د مثال په توګه باندې زمونږ یو متل چې سربانډې ما طرف تراوالو نو اوس چې سربانډې خو هغه سره هغه په خوانې مشر بته جني چې چا یو کړي یو هغه ته پته چې لکه سربانډې هغه پټای د سرمنی چې هغه د جګ باندې چې کوم مضبوط ساروي وي نو هغه یا په غوبل کې چې مضبوط چرمباس نغې طرف ته ورانه یوز د دې متل مطلب دا چې سربانډ دې ماته راوړو مطلب چې بماري بوج زیات ک اوس دا خو دې د یاد متلونه دار دې روحاني اړخ شي او د دې چې کوم مادي اړخ ته نو هغه د مین زیزه ک ارټ لاړو نو ارټ سره چې کنجن دیو جلن دیو پلای دا بیا ست دا لټکې دیو چې سور سيزونه دی هغه نمونه هم د مین زری صرف زمونږ په فولکلور کې خوندې دي او د بیا طریقه هم دای چې ته بیا فولکلور دا غي د پریزرویشن او د پروموشن دغه بچي چې هغه تاسو سره یو شکل کې پاتې شي دا چې یو مثال صرف بل پښکوم د خلوریدونکو دا تاسو زمونږ چې اوریدونکو کې کوم چې هغه مثلا ګودر ګودر زمونږ یو اجتماعي دغه د جنکو د زنانو چې هم په کله غي جامع وینځلې هم به ته نو براړلې او هم به خپل یو بل ته زړس پکاو بلکې دوستای به هم جوړې دي پښتني یارانې به په ګودر کې جوړې دي هم د کار ځای هم د ښکار ځای هم ځلاړو دا سي تنکو په چم کې به یو تنور نو د ټول چم جنکې بوله رالی مشران ځانب ورسره وي نه به یو بل ته زړم سپکو هغه اجتماعیت وکړه نو هغه اجتماعیت چې کله کور کور کې تنور شو دغه شان چې ګودر د مینځ لاړو ځکه چې کور په کور نلکه شو نو د ګودر ضرورت پاتې نه شه. زما مطلب دا دی چې د کلتور دوه بنیادی پړچې یو د دې مادي اړخ وي یو د دې باطنی او روحاني. دغه روحاني اړخ چې دا د قدرونو او دا د وهمونو دا د رواجونو دودونو دستورونو شکل اختیار کړي لکه څنګه چې زموږ د قبایلي ټولنه ده او په دې قبایلي ټولنه کې چې کوم دی نو پښتون ولای دیو باطنی کلتور سره شکل اختیار کړی دی پای کې جرګا او ننواتې او په غور او بدرګا او انتقام او دا ټول دغه بدل دا ټول دغه ډاینامکس
یا دا غیر برخلیک. ها زه اوس ځنی مخصوص ته پوسونه کوم خو تاسو یو درې ټکی ویل او دا غوړیدونکو چې دا غوړ لپاره به دا ټکی نوی وو یا به هغه په دینه پویږي دا غوړ لپاره لږ زه هدو کوم خو یو ټپا ول ویم تاسو ماته یو ټپره یاد کړه الحمدلله ملي سبزی صاحب ټپا دا وی د لیونې د پلار غوبل دی زما ناکام دی چرمباس پسې شړما او تاسو تاسو به خپل ټوک چرمباز ویل چرمباز هغه غوی ته ویل کیږي کم چې په غوبل کې د غوبل په سر کې وی او تیز منډه والی شي کم چې تیز منډه وی د تیز منډه او د موګي غوی پورې رسی ځکه چې د موګي غوی په مزه مزه تابېږي دی د ټک استعمال کو سربانډې نو سربانډې د جګ او د یوی په منځ کې تلل کیږي چې د یوی او جګ په یو بل کې کنیکټ کی یو تړي نو دوه غوین چې هغه پکې ټوله روان وی یو پاکستان پسرا کاږي دا د سرمې نه جوړیږي د دوه ټیکټ موبایل. تاسو محترم نورامین سبزی سے خبرې کړې وزو رازما نه د شاعرای تا شاعری په پښتو کې د خوشحال خان خټک نه راونی ستر تاسو پورې یا به زده وې مچې د درویش دورانی پورې ممتاز اورغزی پورې او ریاستستی پورې دا یو ډیر غټ نمونه دی د سونو زرګونو پښمیره کې او د دې اعلی عظیم تخلیقات کړی دي. خو اوس دا وخت په نړیوال ویلج خبره په شروع کې موکړه یا نړیوال کلی یا ګلوبل ویلج په دې کې انټرنیټ چې دی یا سوشل میډیا دا غي چې کوم وړ وړ توکي دي سرچ انجنو یا پرووایډر دی یعنی سامان لپاره مواقع جوړونکو اپلیکیشنز دي لکه فیسبوک دی یا ټوئیټر دی وغیرہ وغیرہ دا اوس کسوک په سوابۍ کې دی کسوک په بونډیر کې دی کسوک په کوټه کې دی کسوک په قندار کې دی هغه سوال کې هغه په امریکا کې لندن کې یا په یورپ کې په ناروی کې او پرځ کې دل کې دی شي او شاعری وس چې کوم کیږي دا سړي دل کیږي پښتو کې چې ډیره مشهور ده نوې کلت دی خواندالي چې غني د تخلیقي فن سره سره وس خودون کې فن هم پکې شامل شي نه د کریټیو آرت سره پرفارمینګ آرت هم پکې شامل شو یعنی ډرامایي شکل اختیار کو د مثال په توګه په دې کې تخلیق کار چې دی هغه د خپل تخلیق سره او وجدان سره خپل صلاحیتونه د اواز په شکل کې د وجود د خوځولو په شکل کې د تصویر په شکل کې د فلم په شکل کې د موسیقي په شکل کې د میک اپ په شکل کې استعمالي دا دا رواده پادب کې په شاعرۍ کې په هندستان کې بداکار کېدو یعنی د کریټیو آرت سره پرفارمینګ آرت په شاعرۍ کې پښتو کې شامل شو.
جی جی دا سیدا سیبه چې دا خو په خپل ځای چې دا سوال چې آیا دا رواده او کله زما خیال دی چې کسو خپل شاعري په پاکستان داس کې پیش کړي نو مطلب دا چې کریټیو آرت سره سره هغه د پرفارمینګ آرت سره یو ټونه وی دا خو خبره ده خو خبره دا سیدا چې تاسو چې کوم خبره وکړه چې د پښتو شاعري تاسو خیالي په تیرو سلورو پیزو کالو کې خصوصا چې کله نمونګه د دې حادثاتي توګه باندې د ګلوبل ویلیج سشي یو نو هغه سره چې زمونږه به ارتقا چکم درې سو کلن سفر وغه مونږ په منټونو کې وکړو هغه سره زمونږه روحاني دنیا کې ډېر لوی تضادات پیدا شو په داسې حالاتو کې چې کام کله د نیم تمدنی او نیم قبایلی دور نه تیریږي او کرایسس سره مخ وي په داسې کې د آرت او فن چې دنو دوه قسمه دای کې پیدا کیږي یو هغه فن وی چې پدې باندې مثلا سیاسي او مذهبي انتیا پسندي پدې باندې فیک راوستي شي د هغه پر د عمل کې مزاحمتي آرت پیدا کیږي او یو چې دنو چې کله ډېر تیزيبي بوران کم خلک محسوسي نو هغه بیا علامتی یا ایس ریکارڈ پیدا کی یا تجریدی پدا سے حالاتو کی چکلا تو فن باندے دا قسم یرغل وته نو شویلے او چکلا فن یا آرٹ یا زیبا هنرونه ددا سے دغسر مخشی نو زمونګه یو شاعر دی ځوان شاعر دی هغه ته ما یو ورځ دا خبره کوله چې مې زمونږ چې کوم مشران شاعرانو نو هغه هم دا غي د شاعرۍ اساس هم کامی او مزاحمتي او د بازي لکه اجمل خټک شو غنی خان شو خو مې د دې باوجود مې دا غي انداز مې دا غي اساس مزاحمتي او اندازي تخليقي وو. مې سوال دا پیدا کیږي چې کوم د فیسبوک نه زمونږ کوم ځوانان شاعران ویدن نو ټایم یا په لږ وخت کې هغه رامخې تشوي دي بازي نو آیا هغه له دا سوچ پکار دی چې هغه کوم ډی کنستراکشن کوي یعنی هغه چې کوم دی روایتي چوکاټونه روایتي اصالي بیا د کم د یکسانیت چې کما خپص ناستوی هغه ماتی دا خدای حق ته خو د دې په مقابله کې چې کلا غنی خان دی کنستراکشنو کو نو په کې د ری کنستراکشن استعداد او غیر معمولی دا شان چې اجمل خټک کلا په نظر
او بخې او بخې نور لمن صاحب او بخې دا لک زم زمونږ اردون کې په کلو باندې کې کم دي چې دغه په خاطر آسان شي یعنی کم چې هغه تاسو ول دی ری کنستراکشنو کو دی کنستراکشنو کو بخې یعنی روایتونه مات کړل د روایتونو یا مروجه چې کوم چیزونو دا غین را بهر شو نبی پلو ته قدم واخسته او هغه مانای یا محلونه چې ولاړو هغه کې هغه دړې وړې کړل خو نوې محل یعنی ریکنستراکشن صلاحیت پکې مو نوې محل یا نوې فکرې ورکړه ټولنه ته نوې موضوعي ورکړه نوې علومي ورکړه
عظیم تخلیق کار چې وی کنه او دې عظیم تخلیق کار چې وی نو د روایتي چوکاټونو ماتای روایتي د فکر او د اسلوب چوکاټونو ماتای اگر چې په مشرق کې کوم خلکو مات کړی هم دینو بهرال د مشرق روحاني اساس دومره مضبوط ته او کلتوري چې بیا هم هغه په یو شکل کې هغه طرف تتلیم دي او سوره پوری چې دا خبره ده چې پرس کا یو سړی د فیشن په توګه باندې مات کی او پاره کې د ریکنستراکشن یا د نوې محل د جوړولو صلاحیت نوي مطلب دا چې هغه خپل محل خو وګرځي خو بیا هغه کې د بل عمارت د جوړولو استعداد نوي نو د دې د سره بیا د کچردا د کلچر شکل اختیار کی او د یو کلچر او هغه په میډیا باندې په موبایل باندې خلک د فیشن په توګه باندې بیا کوي نو دې سره زما خیال چې بیا په دې غور پکار دی چې نه دغه شاعر د پاره داخله ځکه چې دغه شاعر به هم په مستقبل کې بیا ژوندې نه پاتې کیږي او بلدار چې دا د کام د پاره هم نه ده دا په خپل ځای کې چې مزاحمت هم د شاعر ذمہواری ده مزمت هم ذمہواری ده مزاحمت هم او بهر آرت یا فن چې دین دا په حقیقي مانو کې دا کلچر یا سیویلایزیشن په مخ کې بوزي او دا د انسان د روح سندره ده. خلیل جبران وایي چې زاغه رب پم چې د قوت کل لاس بتنګوي نو دا چونکه یو دغه د چوي شورا او تلاميز الرحمن مطلب دا چې د شاعر په شاعرې کې انټلیکچوال ډیپ ني سپیریچوال ډیپ ني او هغه د ژوند کوی ته نه توزه ده او هغه د ژوند اسمان ته د خطو کوشش کوي نو کله کله دا شي چې هغه ته اوم نقصان شي او دا هغه چې کومه بړاوی د آرت یا د فن نو هغه زخمی شي.
خو ورګه اوس زستا سم ځان لګ نور پویم وضاحت په خاطر باندې شاسو د پوهه نه فائدہ کړم یو خو هغه خبره چې ما کوله دا غي مطلب دا څنګه چې محترم نور لامین صاحب دې څه وکړله چې نوی محل جوړولو مطلب دا دی د سکول اف تھاټس یا نوی اسلوب ورکول لکه څنګه چې غنی خان ورکه څنګه چې اجمل خټک ورکړې وو څنګه چې حمزه خان شینواری ورکړې وو څنګه چې قلندر بمن ورکړې وو د خپل خپل فکرونه دی د خپل خپل مقامات دي د په جوړتیا سره فکری انداز سره او په د مزاحمت او د ادب او د سیاست او د ټولنې نمائندګي کوله خو دا غي د لپاره علمی استعداد د ټولنې چې دا غي ضرورت وو علمی صلاحیت پکارو چې باغې پوه شوی وي لکه مثال په توګه ګلستان کمی په وینو تازه کیږي هر از غي د هم زما پزړه کې مات شي د دینه غټ مزاحمتي شعر په یشتو پیړې کې نوي کې شاید ویبا خدای پکړي غټ شعر دی دا سې شعرونه نن سبا مول کیږي لکه پاپ کلچر چې دی زد نړیوال
چرته تو دوی نه بوي چې واوري چرته کې سره وینه بوي چې واوري زد وطن د شهیدانو وینه یو ارمانی غند فریاد
واه واه ډیر ښه ها اوس سوال تر ازم
زد د پنجاور شاباس په جال باندې نور د تنظر غوبل نشم لیدي خپل
کارون پس
خپل
کارون او یا دا وسنی حالات
کې چې دا څه د کنه چې ما خیال نه چې دا وسنی بعضی کسان چې دا آرت نه د کراف تخلیق
کوي زر اعظم جی زو سوال کوم اول تاسو د نظر اعظم زر اعظم او زه ډایرکټ د اصل کې زه احتیاط کوم زه نیخ پرې غنیم را روان زه چې سوال غواړم او دین کوي په پوي کې تاسو
پوي کې زنه په کې خوشاله ایران هم دي
کنه زمونږ بلګري دي زمونږ ډیر نه 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 زه یو شیر ویم ما چې کوم مثال نور کوم دا غسر بل مثال ویل زوري ګڼم لکه مثال په توګه نن سبا چې کوم حالات دی او د کوم حالات غمازی دا وکیږي دا ټکه زړه په شوري توګه معنی ما د کوم حالاتو د نمائندګۍ دا وچیږي او د داوی د پر چکم شیرونه لیکل کیږي هغه په خاطر دا شیر ویم دا حالات مخکیم تیر شوی دی دراوی دراوی جلپری سب باندې نازیږي ز پخپلا شاہزادہ د عباسین یم سیف الرحمن سلیم شیر دی د راوی خبره شوی دا د قام خبره شوی دا د نسل پرستی خبره شوی دا او شیر ویل شوی دی خبره پکې پوره شوی دا دا د لیول خبره اوس د در اعظم سیبا چې پاپ کلچر کې په موسیقۍ کې په شاعرۍ کې جب چې دا د دې استعمال کیږي او دا نیخ په نیخه پیغام رسی پدې کې لکه زبر د رحمان د شعر د پاره د خوشحال د شعر د پاره د غری خان د شعر د پاره د اجمل د شعر د پاره ما ته د تشریح ضرورت وي قام ته قام پمنس کې بګې پرازي نو خبره خو نه رسین دا لکان چې سکی د پاپ کلچر د لارې چې کوي کم چې تاسو وای کرافت کې دی نو دا خو دا پکار چې د قام د ضرورت مطابق سمو غنل شي نور رحمان صاحب
دا څه ده کنه جی چې یو خدا خو شاعرین نه چې په خونو ظالم ظالم په زړه دی را لور بل کنه دا خو اکثر ټوکی کول دی نه
نه دا ته خدا غلې ولته خو باس د موزه خیر دی دا غلې ولته باس نه موزه
تاسو جی به تو ګورئ چې رحمان بابا د نن درې سو کال مخکې وایي چې واړه د خپل ځان په نظر ګوره کتانه اے عبدالرحمن جهان ټول عبدالرحمن دی رحمان بابا وایي چې زما دې مزاحمت ته وګورئ خدای ته وایي وایي چې زما په چمن راشي ګستاخی کا د شبنم په سیر عمر یو زمان کې وایي چې داسې ولړو چې دا شبنم چې څنګه پلک وي داسې وایي زما دشمن لړو چې دې کتاب چې اوس لکه خواجه محمد بنگش وایي چې زړونه مه ماتوه لال د بدخشان دي بیا مشکل دي رغول د شکسته وم داسې تاسو د خوشحال بابا خبر وکړه خوشحال بابا وایي چې کاسمان دې د زمري په خلکې ورکا د زمري په خلکې مپرېږ د همت دا جی دغه وخت کې خوشحال بابا چې درې نیم سو کاله مخکې تیر شوی دی او دغه وخت کې اکثریت شاعران د مغرب او مشرق چې دینو جبریو او خوشحال قدریه دی هغه هغه خوایي چې درې نیم سو کاله مخکې وایي چې هغه قدریه هغه خلک دی چې هغه وایي چې قسمت د انسان په خپلو لاسو کې دی خوشحال بابا وایي وایي که تعلیق هنر دواړه سره کېږدي زه خوشحال به پکې ونیسم هنر که څوک راته تقدیر او هنر دواړه کېږدي نو زه به پکې هنر نیسم اوس دغه خوشحال وایي چې بندوبست د کائنات شي په خبرو یو تر سلو صدقه شه سل تر زرو نو زه دا وایم جمهوریت بیانوي نو زه دا وایم چې زموږ د شاعرۍ کوم مضبوط روحاني کامی مزاحمتی او حقیقت پسند نه بنیادونه دي د پښتو شاعرۍ داغې د خېټې نه راوځي نو هغه به داغې نه په مخ کې دي هغه به مونږ په شان نه بوزو د مزاحمت احمدین طالب بزان نه جوړو لکه مونږ کوشش کوو چې شاعري لکه په مخ کې بوزو
ریلخه خا تاسو سوال زما زه د خپل جواب په سوال په خاطر جواب په خاطر مې دا سوال کوو زم اوردون کې بم پوه شي یعنی مطلب دا دی چې په دې خاطر چې غني اولس نه په نه لري هغه بنه پوهي کې نو تبا د خپل شعر نه د د د د بازار د سورلو د راخه جولو نو انداز چې کوم هغه د ډرایور او کلندر سروي هغه جوړ کې دیکه اودب کې فرق دی شاعر کې فرق دی یا په فلمی ډایلاګ کې یا په سټیج لپاره په لیکل شوی چغه کې یا د سیاسي ناره کې سیاسي ناره نه مطلب زمادار چې په کم باندې خلک بهر راوخل کیږي یا په راپارول کیږي سیاسي ناره ز په دې مفهوم کې
ده بیا سره چې خلکو د ولز سوق چې ده کنه څنګه چې به سي دي ډرامو او د پښتو د نو فلمونو د خلکو زو خراب کنو اسنه چې موږ داسې شاعري شروع کو چې هغه سره د خلکو ادبي او روحاني زو خراب شي نو کوشش پکار دی چې مونږه دواړه قسمه شاعري وګوره پښتو شاعري بوتي کا چې لیکل شي نو تاسو وګورئ اکرام الله ګران داغه تعلق دی او دا چې جمعات سره او چې هغه په عامو مانو کې کام پرس جمعات نه وانه مزاحمتي تاسو وګورئ چې د پښتو شاعري لچې ګران سیب سور کړی دي لکه داغه دا یو شعر چې تاسو راوخلی چې د ګران زړګي ټک چودل خې
خلکو زړونه نشي
یا تاسو د سیف الرحمن سلیم خبره وکړه پښتو سندریز غزل چې کوم داغه هغه بانی دی خو دغه سندریز غزل بندوي دا ساده ساده خبرې دي خو هغه د سیل ممتنی حیثیت لري چې کله نا کله صد د جام کوا پتا مې نه پما پام کوا نو پدې کې بیا خیر تراشي کنه چې سلیم سم د غزل شریطه لکه پکې ذکر د خپل کام کا یا بیا داسې چې د وړو وړو خدایانو دی بنده کړم لوی خدای زب چا چا ته بند کړم نو ملګرتیا کا سور اندان را سره وکا د آرام په ځای بجوړه مې کړه نو داسې خبره ده چې هغه په یو لاس کې مزاحمت او په بل لاس کې آټو نو زه د خپل ځوانانو شاعرانو ته دا وایم چې شاعري خپل کلاسیک ولولي او د دې سره سره د دنیا چې کومه معیاری شاعری ده ځکه چې دا اوس د ګلوبل ویلیج دی او په دې کې انګریزي ادب هم خلک لولي هغه هم ولولي او بل دا ده چې کم کریټیسیزم دی چې د دونی مو زرو کالو د انسان د تنقیدی سفر چې کوم دی چې دا غین لګا ځان خبر کی چې لکه په دنیا کې دا کم کم غټ غټ د غره غلی دی په تنقید کې دا کم رجحانات راغلی دی هغه چې کد رومانټیسیزم رجحان دی هغه کد ترقی پسند دی رجحان دی هغه کد کروچه پورې چې کم سفر یعنی د پلاتون یا د ارسطو نه تر کروچه چې کم سفر شوی دی د ایلیډ پورې نو په کار دا چې زمونږ د نوی شاعران ځوانان چې تعلیم یافته نه کاندي نو چې دا اولولي او صرف د دې لپاره نه چې زما خبره دی د خلک خوخه کې او زه دې په فیسبوک باندې مشهور شم د دې لپاره دی وای چې زه د پښتو شاعرۍ کې خپل برخه واچوم او پښتو ادب کې خپل برخه واچوم او د کام سترګې هم جوړ شم داغه دماغ هم خوش داغه زړه هم جوړ شم یعنی داغه روح هم داغه د روح نمایندګي هم
یعنی شاعر باید شاعر پاتشي اغا د سوشل میډیا د فعالیت یا د ټوکو ټقالو مجسمه د ځانه جوړنه کې داغه خلکو خپل اهمیت دی زور ته احترام لرما کاغه د هر چا په شکل کې دی کاغه ټوک مسخره مسخره یا ټوکه با
چړای د کنه جی تاسو خبره کوي دا خو چړای د کنه سټک په چړای در دي دوه حالات دي کنه د حالات په څه خپل نه دي په کار کنه حالات شیر کول دي او بل دا چې د دغه چې دی کنه ارستو وای چې شاعر دا جواب مور کوي افلاطون لا افلاطون دا خبره کړی وکنه چې وی دی د نقل نقل کوي ځکه چې هغه وی چې دا شاعر یا آرټست دی نو دا د چې دا کټ تصویر جوړی نو دا کټ د عالمي برزخ کی اکچوال کټ دی حقیقي او دی د نقل جوړی نو دی د نقل نقل کوي نو دا ډیر لاندې کار دی نور پر اعتراضات هم خو یو دا نو ارستو ته وی چې نه دی د سيزون روح ته کوزيږي او دی دا اصل ته رسیدو کوشش کوي
ها
لکه هغه جواب چې کله ورکړي افلاطون لا خپل استاد لنو د دې دپا چې یو شکر دې هغه د دپا وکړي شو غني افلاطون خو په غزر اخلي چې تاسو تاسو کړی ته شاعر راشي نو تاسو ولې عزت کوي ګولونه و تواشي پرستشو کې ډیر په هيا عزت کې خپل کړی نو باسي نو دا چې دې د ارستو وي چې دا دې سيزون روح ته کوزيږي دې سيزون نه بیانې
زه اوس یو بل موضوع ته ځم خو د دې موضوع اختتام په دوه خبرو کوم اساسو په اجازه ما ذکر کوم چې د کیسټ په دور کې د کیسټ په دور کې میرا وسی وړ مشهور وو اغا شیرونه پټوکو کلیکل اغا د فن او د مزاح یو نمونه او خلکو خو دا سلسله وسوم روانه ده او دغه یو سټراکچر وو لیول وو اغه خپل ځای دی دا وخت چې کومنګ د ګلوبل ویلیج د انټرنیټ خبره کوو د دې نوي نظام خبره کوو کوم ته چې هغه نور لمن سبزي سو فرمایل چې منګه د دریو سو کالو سفر په یوش پکې کړي دي یعنی را گزار شو یو ورته حادثاتي دوګه باندې موږ پکې وس پچل نه پويګو خو په دې دور کې وس داسې شوی دی چې خلک یو بل ویني یعنی په امریکا کې کم کم سوشل میډیا سلیبریټي دي نو هغه په دیر کې لیدل کیږي یا په دیر کې کوم سوشل میډیا سلیبریټي دي نو هغه په بنکاک کې لیدل کیږي او دغه خپل اهمیت ته دغه انکار نه کیږي او دغه خپل یو مقام دی عزت هم خلک کوي مثال په توګه د پښتنو په ټولنه کې دا وخت چې کم پاپولر سلیبریټیز دي مشهور دي په سوشل میډیا باندې مثال په توګه خان جان دی فرمان کسکر دی سپین خان دی جلاد خان دی وغیرہ وغیرہ د خپل د ټولنې ضرورت وی او اهمیت وی خو شاعر باید د ځان نه خان جان فرمان کسکر او سپین خان او جلاد خان جوړ نه کی شاعر چې کوم مقام دی کوم فکری ضرورت ته هغه پاغزه پکار چې پات شي او دغه کی ځان ورګډ نه کید دواړه سره یو بل کی ګډ وډ نه کی
هغه به سیب خلق هغه به خلق پسې نه زی خلق به ټول نه هغه پسې
شاباسي او دا موضوع په دې شعر ختمو مساسو په اجازه چې بد نظر چې کس پرلی ته تیار مخته بد نظر چې کس پرلی ته تیار مخته خدای استرګي پس پرلی کې ورلګول کی د شاعرۍ سوکتوهین کوي د شاعرۍ سوکتوهین کوي دغه په خاطر دا شعر ما وایو اوس بل موضوع تر اعظم عباس نور لامین صاحب بیا سیاست باندې خبر کو اخیری موضوع به سیاست په خدا غم خادي چې راخو کلاسیک نړیوال فطری عمل دی کلاسیک نړیوال فطری عمل د شروع روزنه تر اوسه پورې انسان دي کې هم بدلون روان دی دا هم د دې دوی نړیوال پښتنو ژوند چکم دی د سر بدلی کې لګیا دی غم خادي لکا
جی جی دا سیمه کنه چې کله مونږ د دغه خبره کو د غم خاده نو دا د یو عمراني موضوع دا سماجی نو هلو زما
واز جی او تاسو تاسو واز اورم جی
نو دا دا څه ده چې سماجی ژوند چې ده نو دا هم چې څنګه اقتصادي ژوند بدليږي مادي ژوند بدليږي نو په ډیر غیر محسوس طریقې سره سماجی ژوند کوم بدلون راځي نو د دې دا مطلب نه دی چې مطلب دا چې زر کاله مخکې کوم انسان او دا هم چې بلتونه لرل هغه هم احساسات لرل داغه هم دردونه او تکلیفونه او غم په خپل مینو په جدای باندې دردمن کېده غم هغه تم رسو غم او درد او خوشاله باندې غم خوشاله کېده خود انداز چې دغه هغه د وخت سره سره بدلیږي لکه تاسو وګورئ په کلی کې چې کم سره ژوند کوي نو د کلی غم خادي چې دغه هغه صرف درې ورځې نه بلکې تقریبا سلويخ ترزو پوری داغه د سلويخ ترزو پوری باقاعده داغه سراتی بیا د کال شپې په کې کېږي حکم دک پښتانه چې په پیښور کې وو سينو داغه هغه غم صرف درې ورځې او دا خبره ده چې ځکه چې هغه خار دی نو په خار د خار بیا خپل دغه شان ګوره ملمستیا ده او جره کې زمونږ ملمرا شي مونږ هغه نه دا توهین ګڼو چې هغه نه دا تاسو کې چې ته کم نه راغلی او سل راغلی اولې راغلی او په پیښور کې کم پښتون چې اوسي نو هغه به ملما نه دا تاسو هم کوي او هغه چې خپل ذاتي ملمري نو کېدی چې هغه اټینډ نه کړي
یا ورته و چې سوچ پې وکړي
مطلب زما دا
یا دا ورته و چې سوچ پې وکړي مطلب دا تاسو په کلی کې ریچاله نه کیږي او په خار کې کیږي
مطلب دا چې زمون په کلی په کلو کې خو دا درې سالو ورځې و د ملمنه دا تاسو کول نه غته هین غړل شو چې تاسو کې د کم ځای نه راغلي او مرام دي څه وکړي چې او بل دا چې کلو کې به اجري زمون د اوسم په ثواب کې د خیره په نیم سو کلی دی او پار کلی کې پیزه پیز شپک شپک ګوجری دی نو هغه امر آبادې کو نه دي ځکه چې د اقتصادیاتو مرکزونه نه دي او زمونږ غم خادي اکثریت پدې کې کیږي او دا اصل کې دا یو بل ځان نه موجوده چې د بده مرغه دلته کې مذهبي انتیا پسندی راو سې شو او دی کې د جمعات د اجري غرول هم جمعات لور کې شو الان کې د جمعات کار چې د روحانيات نو زمونږ اجري بیا هم تقریبا 2000 اجري دی په ثواب کې او په دغه اجرو ته چې اوس مل مراشي ما یو ځل سلیم راز ته په ثواب کې او اسلام اباد کې وی چې اوس مې څو اجرو اجره کوي اجري ختم دي او دا خبرې اوس پرې دی نو ما ته مې پېږی زمونږ کلی تراشه ته ما چې ته کوړه بوتلې نو نه نو ما ته کومه چې زمونږ اجري ته بوتلې کنه کوړه مې نه بوتلې پنجابیان خو مې کوړه مل مبوزي کنه دا څه خبره ده چې اجره چې کوم دا زمونږ چې دی دلته اوس هم شته دی او دا کې زمونږ غم
خا دي کیږي په کله خو زه مې چې دا خبره لا زم چې دا خبره لکه موضوع کوم لکه مختصر کوم
بدلون خامخا بدلون ته ذکر راځي چې لکه ګوره تاسو ګوري دا تاسو کې جنډر ډیسکریمینیشن ته ګوري په پیښور کې چې به ماته په کلاس کې چې بنو ماشومان بچای او الکان یو ځای ناس دي زه په شاعري پړاو نه ماسو الکان ته او هغه غاوري په کې د مینیمو بس خبرې مرادي په شاعري کې اوس په کلی کې دا ماشومان چې کله تلري شي په کورونو کې بندي بیا کنه مطلب دا دی چې سماجی دغه چې به سماجی بدلون چې دا چې کله انساني ټولنه د کلیوال نزي تمدن ته تهذیبي ژوند ته او تمدني خارج ژوند ته زی نو د دې د غم خاده اندازوم بدلی
دوه مختصر تفصیل نور کوم خپل ځل لګ د دې خلاصه چې د نور رامین صاحب د خبرو غدا ده چې حجره چې دا ای کی بدلون راغله دی او په تهذیبي ژوند کې بدلون راغله دی او هغه حجره چې په خوابه پکې عملی توګه خلک کیناستل اوس کې د شي غم خادي چې د خلک په انټرنیټ باندې په فیسبوک باندې دا او کې چې تاسو مور مړه دا او زړه سره غم راځي کوم هغه د دنیا د بل ګوټ نوم کې دی شي او دا بدلون شبه ده اوس دوه ته پوسونه دی یو د سیاست دی او د ساينس دی اول سیاست بیا اخر کې ساينس سیاست کې د پښتنو په سیاست کې او د پاکستان په ټولنیز سیاست کې هم د پولیټیکل کلچر چې دی یا سیاسي کلچر چې دی دا بدل شوی دی یا بدلی کنده په ځای ولاړ دی
زما خیال نه چې د سیاسيات چې د ملک کم کیږي نو پاره کې هم ډېر بدلون راغلی دی او دا هم په حقیقت کې خدا هم یو حقیقت ته چې اوس یو عام ورکر چې دی نو هغه د دنیا د سیاست ته خبر دی او هغه سره به ته رښتیا خبرې کوي چې کوم ایشوز دی پاره به سره خبره کوي خدا خبره په خپل ځای باندې دا چې لکه اوس په دې وخت کې پاکستان کې کم حکمران جماعت ته نو دا غي په دا غي په دبد مرغه ماته بل ورس په مرکز کې دا خبره یو زلوی پروفیسور کوله چې یاره زمونږ په سیاست کې لږه بد تهذیبی نه راغلي نو ما ورته وی چې دا عربی مقوله ده چې الملت غلا دین ملوک هي چې ملت یا قوم چې دا خپل بادشاہ په دین وي نو ما یو پرس کيو وزیر اعظم یا یو ډیر چې خلک هیرو غړي ځوانان او هغه په بل تقریرونو کې وایي چې زه به دا پلانې خفي کوم او پلانې به پانسي کوم او پلانې باندې به د پاسه ګرځم او دا پلانې دا ډیزل دی. نو ما چې کله د هغه لهجه کې تهذیب نه وي، د هغه لهجه کې د قدرونو خیال نه ساتي، او د خپل عملي ژوند کې هم بعضې داسې کارونه کوي چې هغه زمونږ د مشرقیت سره د هغې سمون نه، نو دې سره به بد تهذیبي پیدا کېږي په ځوانانو کې، ځکه چې ځوانان هغه خپل آیډیل ګڼي. یو خو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی چې اوس چې کوم دی ایشو سری نوغا تیرو سلویخ تو کال راسی خلق دخپولا نکی و پا پرابلم بانی سیاست کی تنازی نمین زوری و پا مسائلو لکه مثلا یو وطان خبر دا تزوکم چی تشد ترگری چی دا نو دا مسئله دا انتیا پسندانی انتیا پسندی چی دا نو دا ایشو دا او د انتیا پسندای بریډینګ کښته کیږي نو هغه مونږ نه اډرس کوو، هغه باندې خبره نه کوو. نو زما خیال نه چې اوس زمونږ ځوانان د سوشل میډیا په ذریعه باندې کم از کم دوره خبر دي چې زمونږ د دې دور ایشوز څه دي. نو زما خیال نه چې اوس څوک سیاست کوي نو هغه به په ایشوز باندې خبره کوي. توره پورې چې د پښتنو خبره ده په هغه کې په پاکستانی ټولنه کې، نو زما دا یقین دی چې د بد مرغه پاکستان کې دی، نو د پاکستان حکمرانانو لا تر اوسه دا نه دی تسلیم کړی یا چې کوم پنجابي اسټبلشمنټ دی چاہیے تو اس نے تسلیم کرے کہ پاکستان دا سلور غٹ قومونو یو شریک ملک تے دا یو فیڈریشن دے، او دی قومونو دا ملک جوڑ کرے دی ملک دا قومونو نہیں جوڑ کری، مطلب دا چې د دې کلچر سره دی جبو سره نو اوس کچر دی په ایمانداري سره کولای نو د دې قانونو په جبو کې به دی نه به ودا ور کړی، او د دې په جبو کې به دی ته پاکستانیت او مشرقیت او مطلب بوله شاه او رحمان بابا دا به ته پیرو سو کې خول او بشاب کې، او د بد مرغه دا په زوره زوره باندې دا کوشش کولای شي چې د دې قانونو جبه واله شي. نو زمون چې کله بیا موږ د پښتون خبره کوو نو موږ د خپل زمون ته خطابه نه جنگ دی، او زمونږه چې به نو پردې جنگ په موږ راته پر شوې ده. زمونږه بیا زمونږ سره ایشو چې دی نو بیا د پاکستان نه بدلې دی، ګوچ موږ د پاکستاني شې یو
اخرې ته پوس کوم
چې پاکستان هغه هغه ډریس
اخرې ته پوس کوم بیگا ما خام په امریکای په ورجینیا کې یو روجمات او زهم ورغلی ما او هلته کې خبر یالانو مرغلی او سیاسي مشرانو مرغلی یو بدري انټلیکچوال زوم راغلی، هغه یو انټلیکچوال ما ته ول چې په گوادر کې په نوشکی کې په هوټل کې ملمو او هلته په علاقي جبو باندې سیمینارو. نو ما ورته ول چې علاقي جبو نو څه مطلب دی، هغه وی چې پښتو سندي، نو هغه ته ما چې نه دا خو قومي جبې دي قومي، نو هغه وی چې وات داسې په غوسه کې هم راته ویو حیران شو. نو ما ورته بیا وی چې دا قومي جبې دي قومي، یہ قومي زبانه ہے، نو هغه ماته چې کیسه. نو بیا د امریکا کې مش پاکستانی د نشور چې دی هغه غوسه مو علاقي جبې غني او هغه قومي جبې منلو ته تیار نه دی، دا دغه نصاب وجدا پدې بیا باسکو چې دا سی ان وی د ملک نو هیته
بل سو وای چې لکه هغه ته دا پته ونی چې پنجابی چې دا نو دار 500 کالو د هړ پاتې دی پاکستان خلا سل کالو نه دي شي.
نو بس نو وخت بیګي
دا نو هغه د شپږو زرو کالو
وخت بیگی زپ دی ساینس باندې اخیری ته پوس کومه خو تاسو دوټ کی استعمال کړ یو مرکز او یو حکمران جماعت. د حکمران جماعت نه د نور لامین څه مطلب دی پاکستان تحریک انصاف، او د مرکز نه دی مطلب دی باچا خان مرکز پیښور. دا دوټ کی مې وضاحت کو. ساینس د پښتنو وو خو بدل شوی دی یا باقی بدلون داغله دی کنه کنه وسم یو جگ جوګنده پاغه مقام د کم چیزر کاله پخو.
زما خیال نه چې په پښتنه ټولنه کې چې دی په غیر فطری انداز کې او په داسې انداز کې لکه په ځنګل کې چې واخه کېږي په دغه انداز کې ساینس راغلی دی، لکه ساینسي آلات مونږ استعمالو خو مونږ خپل حالات د ساینسي آلاتو سره سمون کړی نه دي، او دلته کې بعضې خلکو دا مفاد دی چې مونږ په ولسمه او اتلسمه صدۍ کې اوسو چې د هغې په کار هم راځو. زما خیال نه چې دې وخت کې مونږ چې کومه نوې ټکنالوژي ده نو میکانایز فارمنګ چې ورته وایي نو هغه خو په ساینټیفیک انداز کې نه دی، په ساینسي توګه باندې دلته هغه میکانایز فارمنګ نه دی، دې باوجود چې پریشر هم راغلی دی هارویسټر هم راغلی دی، خو ځکه چې مونږ وایو ساینسي بدلون لکه مثلا مونږ دلته زمکی دی نو هغه د درېمې زمکی غیر آبادی پرتی دی په هغې باندې ټوبویلونه کول غواړي، یا دا ده چې مونږ نه اګرو بیس انډسټري په کار ده چې زمونږ د زراعت اوچت کړي چې په زراعت باندې اړه کارخانی دلته جوړې شي. زما خیال نه چې یوازې په طلبات کې څومره کارخانې دي په ټوله پښتونخوا کې دومره نه دي. زما دا یقین دی دی سره مونږ سره چې کوم د ټولنه غټه وسیله اوبه دي په کار دا ده چې مونږ اتلسم ترمیم لاندې اوس مونږ په دې باندې مونږ دلته دا صوبایي حکومت په دې باندې چې شروع کړي ځکه چې مونږ ډېر ارزانه جوړولی شو.
نور لامن صاحب وخت ختم شو خو تاسو د آخري خبره چې کوم ده دی کې بز بیا هم پروګرام کوم او زم د دې زنه به شروع کوم چې کمزې کې چې اول د بدلون ضرورت ته اول د قدم غسو ضرورت ته غا ساينس ته هغه کلیوال ساينس ته کا خارج ساينس ته کا مادني ساينس ته کا عمراني ساينس ته کا د کروندي ساينس ته بای کی بدلون دی کی دشته دی ای کی وسم انجماد دے پای کی وسم ساکتیا د پزی ولا
زمون د پرو ساينټیفیک نه دی نه دی زمون د ساي ساينسي نه دا
کم ځای چې پکار ده البته کم ځای چې نه پکار ال ته ملګری ټوپونه ویلګیاري
ما نور ډیر زیات شي ویل
ډیر مهرباني محترم نور ربی سبزی سب دې خوشاله شوم تاسو یو استاد یو تاسو زمون د پاره احترام لرو مونږ تاسو ته بیا به هم زحمت درکو چې په پروګرامونو کې راشه زمون راهنما یو کوي زرحمان بونرے پروگرام پروڈیوسر وکیل خان دن نغوارو اجازت سو لحظوں کے بزمان ہمکاران تازہ خبر نوڑانے کبھی خپل خیال ساتھ ہے
پا دی بحث کی چی تاسو کمی خبر واری دی دا دا ملمنو خپل نظر وو دا دا وائس آف امریکا یا دا امریکا دا حکومت نظر نو
واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکہ